محلی در بیسود و شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک مهمان ما بودند.
په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه یې په څو شېبو کې زما همکار ملالۍ بشیر وړاندې کوي. خو لومړی زه نوریاس نوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سر پلټونکي د رسي ګاروای د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه نوي مدافع وکیلانو د ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې له ده د استضا په محاکمه کې دفاع کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سر پلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې ول زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220,000 ته راکم شوی دی. په لوګر کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. د خبره په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو ویان ایمل مومن ازادي راډیو ته وکړه او ویل
تیره شپه طالب ترهګرو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بیدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د برید پلان درلود چې د 203 تندر قدردو د څلورمې لیوا منصوبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولی و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه یې مرګونې ټپیان شوي. د دې تر څنګ یو ډاټسن موټر او یو اندازه وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د مومن په وینا امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې زیان نه دی او رسېدلی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د 215 اتل قول اردو هم د کندهار په درې ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغې قول اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوندو سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په هدف راغونډ شوي وو چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي قواوو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي او دغه راز د هغوی یو اندازه وسلې او مهمات هم لاسته راغلي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اووره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل د چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې له آیرلند نه د کرکټ 3-5 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 10 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکینۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن چې ویلي دي د دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 16 جنوري د ولسمشر په توګه د لوړې د پرځای کولو پر مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه نوی مدافع وکیلانو د ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیضاب په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوي ټیم کې دوه نوي غړي ډیوید شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولی او د پنسلوانیا پخوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل دی. ټاکل شوی چې په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي ټرمپ مخکې له دې چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړه وکړي څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لورې د یرغل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی وو او هغه استضاع کړ. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې او د حکومت مشره آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولې. د پوځ اړوند میادي ټلویزیون اعلان وکړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی ترڅو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي. د اعلان له مخې داسې پرېږي چې منت سوی سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال فل رابرټسن د آنګ سان سوچي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
Myanmar's military should immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi, senior government officials and others unlawfully detained.
دغه راز امریکا، استرالیا او د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې پر کودتاو د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا د په تنفیزي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې تېره اونۍ له جرمني بېرته موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی د لومړنۍ محکمې د پرېکړې له مخې به 1.5 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. ناوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند سزا له شرایطو سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشي کېدو لپاره پرون په روسیه که پراخ مظاهره وشو چې د راپورونو له مخې له 5000 زیات کسان پکې ونیول شول.
مخکخه خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړې سوي د شرغلاست نن دوشنبه د سلواغي 14 نیټه د 2021 کال د جنوري ل د فبروري ل دوهمې نیټه سره برابر ده. د فبروري ل لومړۍ نیټه سره برابر ده. بخښنه دی زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې اوس مهال مخکښ شذې 19 خبرونه خبريږي او د نن ورځ زموږ ملمنې میرمن حسین اندړ او همدارز میرمن فاطمه مرچل دي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره خپل رابطه جوړ کړو. دوی زموږ سره د ټلیفون لارې وصل سي او له دوی سره خبرې پیل کړو. خو اوریدونکو تاسو کولای سي زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړئ او خپل سوالونه را سره مطرح کړئ. ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون کولای سي د ازادي رادیو د افغان بي سيم د 1903 شمیرې لالارې هم مشت خپل نظرونه را لېږلای سي. از موږ د تلیفون شمیرې د 0500022255 او 0599203540. تاسو اوس مهال د ازادي رادیو مخکښ شذې پروګرام اوري چې زموږ تر اوسه پورې زموږ ملمنی نه دی وصل سوی د تلیفون لاره. موږ هڅه کوو چې له دوی سره وصل سو. د ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي ویب پاڼه پرانستي. د پښتو پاڼه پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼه پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خپريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خپريږي. د دې پاڼه لاله د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شذینه هنر بلګې هم شریکېږي. لموږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfirl.org او همدارز ازادي راديو تخپل تليفوني پیغامونه پر دغه شميره ثبت ولای سي 00422211415 سموږ له شذینه اوریدونکو مزانګړي هله د چي مشته تليفون وکړي او له مش سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم ورځم یو اوریدونکو اخلم مهرباني وکړي ازادي راديو ده بلی که تاسی ده رادیو جغی یو چه کشتا که او بیا با خبری پیل کو وابریدون که تاس که ولی سی مشتا زنگو وحی او پدی اره چه ده ازادی رادیو ده خپراونو للاری مش کم موضوعات تاس تا خپراولی سو که خپل نظرون را سر شریک که اوس هم مرزم یو بل وابریدون که تا میربانی وکی ازادی رادیو ده
خادم بلی امال علی بشیر از مازه غوری سلام علیکم
بلی و علیکم سلام ستاسی جغ مشترازی میربانی وکی که تاسی ده شدو لپاره ده زنگرد خپراونو پا عرکم مشخص نظر لری تاسی که ولیسی چه لمش سره و داوری دونکو سره شریک که
بلی خوری که سلامونه تاسی ورنده کم ستاسی ده راجو طول کار کون که آوری دونکو تا ستاسو دوارو غایب و میلمنو تا که و سازی رسیونی دی خبر داسته چی ما مخکې ویلي وو چې ښځه د جامعې نیم کشر دی په هره عرصه کې دوی ته باید ځانګړي حقوق ورکول شي په هره عرصه کې دوی باید خپل د حقه حقوقو څخه برخورداره وي لکه د دوی د میراث حقوق له دوی د هیواد حقوق او د هغه حقوق چې دی خپل په کور کې خپل د مېړه سره لري او که د مور یا د پلار کره وي باید هلته خپل حقوق دا حاصل کړي د تعلیم په عرصه کې د ډاکټرۍ په عرصه کې د ماسترۍ په عرصه کې دا د دې حق دی دا چې موږ خشونت کوو دا زموږ خپل تقصیر دی او زموږ پوهاوی دی چې موږ ته دا پوهاوی نه دی راکول شوی تر یو ځایه خو اګر چې پوهاوی موږ ته راکول شوی دی باوجود د دې چې موږ خشونت کوو او دا خشونت بیا پر مجبوریت باندې اړ وو دا زموږ خپل قصور دی. ستاسو د میلمنې څخه مې د وسی همداسې م پوښتنه دا ده تاسو که چیرې افغانستان ته انشاءالله تعالی امیدواره خو یو که چیرې افغانستان ته صلح راځي یا پرځن دا دواړې متخاصمې ډلې سره کښېني تاسو خپل د حقوقو په عرصه کې څه اندېښنې لري او صلح ته څومره امیدواره یاست او ښځه څنګه کولی شي چې د صلح په عرصه کې اهم رول ولوبوي؟
ډېره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره خپلې پوښتنې مطرح کړې. موږ به حتماً د هوسی اندر څخه ستاسو پوښتنه کوو خو اوس زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنه فاطمه مورچل را سره پر لیکه ده. اغلې مورچل د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. دا له امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندي په توګه کار کوي. میرمن مورچل ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
مانا تاسو نه ډېر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته.
ډېره مننه ستاسو څخه هم ډېره مننه چې وخت مو وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. فاطمه جانې تاسو د ولسمشر د مرستیال ویاندي په توګه کار کوئ. دا یوه داسې وظیفه ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه سړي سالاره ټولنه ده او هلته د ښځو لپاره دا ډول چې د ویاندۍ غوندې کار کوي دا شایي ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسې په ځانګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله مننه تاسو پوښتنه. زه تاسو په ځان کې باید ووایم چې ګرچه تاسو خبره ترې یو حده پورې صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعضې مشکلات او ستونزې شته، بالخصوص ښځو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ځکه چې موږ ګورو تقریبا د ښځو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنې 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه زه اوس کولی شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه
مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنه سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا د غننګونې تر ډیر هدف پورې کم شوی او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځه تدیر ونده وکړي چې په دولت کې کار وکړي.
مننه فاطمه جان، لکه تاسو ته چې معلومه ده د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام چې اوس روان دی او تاسو لمړی میلمانه یاست، د شوتو د لاستراوړو په اړه باندې ډیر خبري کوي او پر هغه باندې رڼا اچوي. تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ سوی او د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
بله، زه به تاسو ته اول یو مختصر بک‌گراوند یا تاسو درکم، بیا به دې پوښتنه ځواب ورکم که تاسو موافقه ما سره.
مهرباني.
نو ما بله، ما خپل حقوق لیسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهن ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی وه، نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړه او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وه په خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسیه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې.
مننه فاطمه جان، تاسو پر نړیواله کچه زده کړې کړې دي او د دغه وظیفې لپاره چې تاسو ورته انتخاب سواست حتما به تر انټرویوګانو تیر سوي یاست، امتحانونه به مو ورکړي. لومړی ځل چې تاسو د ویاندې په توګه د ویاند مرستیالې په توګه انتخاب سواست، خلکو پر ټولنیزو رسنیو یو قسم غبرګون وشود، تاسو د دا ډول غبرګونو لامل څه ګڼئ چې یو ولوستې ښځې ته هم خلک ولې دا ډول غبرګون؟
د دې برخه زه باید ووایم چې دلته خو زموږ ټولنه داسې غبرګونونه اکثر موارد کې دوی غبرګون ښیي، بالخصوص هغه موارد کې چې دوی د یو موضوع په هکله عمومي معلومات لري. مثلا زما په هکله ټول هغه معلومات چې خلکو داسې فکر کاوه چې زه ګویا د امریکې نه مستقیم راغلی او دې پوسټ کې بدون د چونو چاره او دې پوسټ باندې دا پوسټ ما ته راکړل شوی کنه، نو خلکو یو داسې ذهنیت درلود او حتی ما کمنټونه ولوستل چې خلکو لیکلي وو چې دا خو امریکایی ده او ما دوه پاسپورټ به لري او دا پښتو دریم نه پوهېږي. نو خلکو ذهنیت دغسې و، دا ځکه چې دلته زما د کاری زما د تحصیلی بک‌گراوند باندې معلومات نه درلودل. ما تاسو ته مخکې وویل چې ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغه نه وروسته ما تک شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخه کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم، هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته یو ټوای انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاج دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیې کې، وزارت معدن او پټرولیم کې هلته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویاند د مرستیالې ویاند په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه و چې خلکو زما د بک‌ګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم چې وګل سوي وو فقط دومره ذکر سوي وو چې د ماستری کې ذکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای و چې دا به امریکا کې اوسېدل او اغل ته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې پوره تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړی چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي نو دا ناقصه معلومات او داتې زما په اړه دوی معلومات لرل چې ما دلته افغانستان کې پیدا شوی يم دلته لوی شوی یم او لمنیز د کریمه لسانس د کریمه دلته کړي کار می کړای تکل تجربه لرم نو د دوی دوی خبر نه ونو ځکه زه یوازې نه لږ دا بولم چې دوی ځکه ډیر ورګونو خو ده مننه
فاطمه جانی ډیر مننه چې معلومات مو ورکړل زموږ اړیدونکو ته ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي مداسي شکایت کړي دی یا یو د زړه خاله را سره کړي دی چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلی ستونزې هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د هغوی یعنی دغه د دوی دغه خودي نه مني چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت را کموي دغه رقم ستونزې چې شذ ورسره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکي کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
ما تاسو پوښتنه اول خو باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي بیا هغه موقف ته دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده که ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي د اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي که دوی په ادارې کې کار کوي که دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی نن اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خدای په رئیس ای یعنی غنه په پورته موقف کې هغه د سمې ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سم کو ځکه ستلته اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخفله باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا واس دې دا څنګه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلمه چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستاسو ژغ موږ ته راځي مننه چې زنګ مو هلې دی که خپل نوم وایست او پښتنه وکړئ
زما نوم احمد الله دی د کندهار څخه سایفر په تماسی سلامونه در سوایم
وعلیکم السلام احمد الله صاحب زموږ د مخکښ شدي پروګرام دی د ازادي رادیو او زموږ ملمنه فاطمه مرچل د کده دوی څخه تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
دغه سره مې څنګه دا پښتنه د دې دا ایندان نسل چې دی دا مثال خبرې سم وروزل شي دغه لپاره یو څه چې بو مقام برابر کې او زم پښتنه می دغه ده چې مثال خبرې دغه شوه چې د څه په نوم په اسلام کې هغه خپل حقوق لا ور کړی دي نو دغه حقوق سبا یې څه استفاده وکړي نو دغه پښتنه ده وخت نه سم
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستاسې غږ موږ ته راځي. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ.
بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسې ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړی ښځه یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندگان دي او ورچا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید د یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریځ او نظر د خلکو وي ولې دومره تاسو ته پکار دا دی چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ ترا کړی د پاره باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري او په ځمن کې زما دغه د مرستیال د ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي او کمال خو دا دی چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته وروسته چې دي اغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو غره افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتي ولایتونو لري تاسو خزي چې دي په بدو کې ودون ورکول کیږي او هغه چې دي په وړکټوب کې هغه یعنی هغه ودون هغه ورکول کیږي اندارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان تاسو په دغه ستونزې تاسو مشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه سره دغه مشکلاتونه تاسو څومره شریک کړي دي او خو دا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستاسو زمانه خورې چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمانه د خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیاو نه شي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړی د سنور لارې چارې چې هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټرو نه فارغین لرو چې کار کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه او شیل استخدام شي مختلف شخصي کاروبارونه د عزت په چوکاټ کې چې هغه خرو سره خلوت نه وي هغه کې دې زمون خزې په اداراتو کې زور زور کوي هم نو باید موږ خپل هغه حقوق چې دي هغه اسلامي اصول پر وړاندې باید هغه ته متحد او شجاع ما نظر
ډیره زیاته مننه ستاسو پښتنه او نظر مو واخیسته. ستاسو نظر چې تاسو وایئ چې په ادارو کې شدې زورول کیږي دغه ستاسو خپل نظر دی او د ازادي رادیو دغه نسی تاییدولی که څه هم موږ بیلابیل راپورونه لرو چې شدې لڅه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي په کورنۍ د باندې او همدارس په دفترونو او نورو ځایونو کې. فاطمه جانې تاسو موږ د دواړو اوریدونکو پښتنې واوریدلې. محمد الله صاحب د کندهار څخه چې زنګ راوهلی و زه فکر کوم چې د دوی د پښتنې هدف دا و چې تاسو د ښځو لپاره کوم کارونه کولای سي په دغه موقف کې چې دا اوس تاسو یاست. او د دوهم اوریدونکي پښتنه دا و چې د ښځو لپاره تاسو کوم ډول ستونزو ته پام کوئ او راپورته کوئ. زه به دوی ته دغه ووایم مخکې د دې چې فاطمه جانې تاسو د دوی ځواب ووایاست چې هر انسان هغه مهال د نور سره مرسته کولای سي چې لمړی خپل د ځان سره مرسته وکړي. نو که څوک خپل ځان ته لار هواره کړي او پرمختګ وکړي بیا هغه مهال د نور سره هم مرسته کولای سي. نو فاطمه جانې تاسو د دوی د پښتنې په ځواب کې که غواړئ یو څه ووایئ مهرباني وکړئ.
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا مو ځاین دا نسل تکانه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی. ځوان
پر کال ته 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې ک الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چاند دوی توګور په اداراتو کې لري خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازار کې تا او شایسته وسی نو دوی ته کاری برابر کی کاری زمينه یو خبر او بل د بل ور سوال مثلا چې بعض خلک دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکم هو ولې نه طبعا خپل غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بل خصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایې کوم زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا المنی اسوسیشن ورته وایو پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کې چې موږ د انجمن ایجاد کړی دا ټولنه ایجاد کړی او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا وی هم د کله چې د لسانس د کړې پورې تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیاب شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ باندې سیمینارونه او ورکشاپونه لرو باندې ولایت سفرونه هم لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو د دې طریقې وړاندې چې زه وکولای شم چې خپل خويند ورونو دواړو ته لکه دوی څو یل چې مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ نو که وی وکولای شو چې سره خامته دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعده سي نو دې برخه کې هم مکار کوو
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریډونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي ترې ویلاندې د می وسته بل خپل دوهمې ملمنې حسی اندر سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست اوس هم د خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیامې نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست
علیکم السلام مننه کورواګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولست او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړې اوسئ
ډیر مننه چې تاسو وخت استلې دي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅو کوم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتی مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو ورکتون ده چې هغه خپل شاگردان درې کټګوري کې مونږ لرو ورکړو شیخارګال لومړی سنتر ورکړو دوهم سنتر ورکړو دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاگردان تر ومه سنتر اتمه سنتر پورې لرو په څنګ کې مونږ یو بخش دې ورسې شاهدای نظامی په نوم یو څنګه هم دې مکتب کې لرو چې کله کله هغه شهیدانو ورسې چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا مونږ ته معرفي کېږي چې په دې قصري او بې له فیس نه مونږ صحنیه ورکړې ده او دوی ته کوشش لاندې نیسو اصلا زمونږ مرکز نهاد انتفاعي مرکز ده مونږ په فیس چلیږو خصوصي سکتور کې راجستاریږي
ډیره مننه اندر سب مخکز موږ یو اوریدونکو ستاسو لپاره پښتنه پرېښوده. دوی وویل چې افغانستان ته سول راسي، تاسو د خپل حقونو په اړه څومره اندیشنه یا هلی لري د راتلونکو د پاره؟
مونږ څه سول راشي په سول کې د خپل د پاره والی باید اندیشنه ولري، ځکه چې که سول راشي قانون حاکم کېږي، حاکمیت به قانون راځي، ولس یو سوکاله او ارامه ژوند به ولري. خامخا د ټول افغانستان د خلکو د حقوقو په څنګ کې زموږ د خویندو او زموږ حقوق هم به پکې خوندي وي د اساسي قانون په بنسټ.
مننه. اوس هم میرمن اندر موږ به ورسو خپل اوریدونکو ته له دوی څخه به ځینې پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ او زموږ میلمنه هوسۍ اندر ده.
صحیح ده خوري اورو. ملالۍ خوري تا ته هم سلامونه، دا نورو ته خویندو ته هم سلامونه. نو که مهرباني وکړي دا د ولور په باره کښې لږ خبرې وکړي. دا ولایتو کښې ډېر ولورونه جګ دي، خصوصا مونږ د میدان شار لوګر دا نور جهینه په غټو چوکیو باندې قرار لري، او لږ مخلوق ته عامه پوهاوی وکړي چې دغه پیسې حرامې دي. تر ولکه اتلاکه پورې ولورونه رسېدلي دي، خلک ډېرو سره جګرخونه دي.
ډېره مننه، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. میرمن اندر تاسو د دوی پوښتنه واورېدله چې د لوړو ولورونو په اړه یې وکړه، که تاسو دوی ته څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
مننه ورور جان. مخکې له دې نه چې زه لوړو چوکیو ته راشم، هم د همدې لپاره مې ډېرې مبارزې کړې ده، او همیشه مې خپل غږ اوچت کړی ده چې ولور شریعت لحاظ نه هم حرام ده، او کله چې دا اخیستل کېږي یعنی د خلکو سره خلکو په اقتصادي ژوند په څنګ کې حتا روحي ناراضي او مشکلات ایجادوي، او هغه نجلۍ چې واده کېږي په ولور میړه کور ته چې راځي ځینې مشکلات او ستونزې ورته پیدا کېږي، ځکه چې د هغې په وجه خلک کورنۍ خصوصي قرضه شوې ده او پورول شوې ده. د همدې اساس بنسټ مونږ ډېرو کلونو نه مبارزه وکړه، او په قوانینو کې کوشش مو وکړه چې تعدیلونه راشي. هغه وخت چې البته ما په مدني ټولنو کې کار کول، خپل غږ مې اوچت کړی و، آواز مې ورکړی و، او دا مونږ همدومره په دې وتوانېدو چې دا په قوانینو کې ور ځای په ځای کړو چې څوک دا د ولور اخیستلو حق نه لري. متاسفانه دا ولور اخیستل یو ناپسندیده فرهنګ ده چې اوس د ولسونو په منځ کې مخصوصا په پښتون مېشتو سیمو کې او مخصوصا سمت شمال کې ډېر رایج ده. نورو ولایاتو کې خو دونه وي یا نه وي یا مقدار یې کم ده، مګر د پښتون مېشتو په سیمو کې او په سمت شمال کې دا ولور ډېر لوړ ده، او مونږ پوهېږو چې دا خلکو ته ستونزې او مشکلات ایجادوي. مګر فلحال شرایط همداسې راغلی ده چې دا په تفاهم کېږي، کورنۍ په خپل منځ کې هماهنګي کوي، په نتیجه رسېږي، ولور ورته اوسېږي، ولور اخیستل کېږي. نو کله چې دوه نفر په خپل منځ کې جوړېږي، درېیم نفر هلته کومک او همکاري کولی شي په مستقیمه توګه. نو کومک او همکاري هغه وخت کېدای شي چې خلک د قانون په چوکاټ کې کار وکړي، او د قوانینو نه استفاده وکړي، او همغه قانوني مراجعو ته مراجعه وکړي. نو کله چې په خپله خلک همکاري ونه کړي او ولور ورکړي، او کوشش په دې ونه کړي چې یو بل نجلۍ چې د خیته د بل کلي وو یا د بل کلي وو یا د بل ساحه وو د هغې سره واده وکړي، خامخا بیا د کلي خلک پوهېږي چې دا لوګانې همداسې پاتې کېږي، نو راځه چې ولور ته هم کړو. د کلیوالي لاره خو یې همدا ده چې بایکاټ ورسره وکړو، چې دا اقدام ونه کړو، دونه ولور سره به هلکان راضي نه شي. نو کله او د دغو سیمو نه یا د دغو خلکو او کورنیو سره دوستي وکړي چې هغوی په شرعي لحاظ هم ولور حرام ګڼي، او په حقوقي لحاظ هم د قانون حاکمیت مني، او نه غواړي چې خپل لوګانې خرڅ کړي او د خپل لوګانو آیندې ته ګوري. نو هیله لرو چې سوله راشي، حاکمیت د قانون راشي، چې هغه خلک که په زور دا کارونه کوي یا فشار راوړي یا جنجال جوړوي، د قانون له لارې مونږ وکړای شو چې په کلیو بندو کې دا مشکلات حل کړو. معمولا د ښارونو د ښارونو په منځ کې دا مشکل تر یو حده ښه چې تر ډېره حده پورې حل ده، ځکه چې په مرکزونو کې د ولایاتو په مرکزونو کې قانون حاکم ده او که څوک مراجعه کوي عدلي قضایي ارګانونه په دې برخه کې اقدامات کوي او مزنه همکاري ورسره پوره کېږي په قانون په چوکاټ کې.
مننه آغلی اندر که داس فکر وکړو چې خلک په دې باندې پوه دي، یعنی دوی دغه یو ستونزه ګڼي او دلته موږ ته زنګونه هم خطاوي او موږ ورته پر همدې موضوعاتو باندې راپورونه هم جوړ کړي دي چې د یو انسان پیر او پلور یعنی خرڅول چې هغه د ولور په توګه دی چې نارینه خپلوان خپلې ښځینه خپلوانې خرڅوي په پیسو باندې او بیا دغه نوم یعنی ولور دی. خو په معین حال کې خلک دغه کارت دوام ورکوي ځکه چې شایي زوف د قانون د عملی کېدو په برخه کې وي. په ورته وخت کې که د ولور مشکل یا ستونزه حل سي خلک هیڅ ولور و نه خلی، آیا دا ستونزه بیا راپورته کېدلای سي چې نارینه به د اقتصادي لحاظ دومره تر فشار نه لاندې کېږي او بیا به دوی وکړای سي چې تر یو زیات ودونه وکړي او بیا هم د یوازې او یوازې د دې ستونزې د حل زیان هم وشو ته ورسیږي چې هغه هم بیا بیرته ښځې د کورنۍ کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي؟ نو آیا د دې په دې برخه کې چې باید توازن رامنځته سي او ټول انسانان و دې ته متوجه سي چې په دواړو مواردو کې شدې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، موږ څه کولای سو؟ یعنی د عامه پوهاوي په برخه کې د غزنی ولایت د ټولنیزو او اقتصادي چارو د مرستیالي په توګه تاسو څه وړاندیز لري؟
مننه کوم. مخبره خو دلته ده چې په حاصل کې ولور د شریعت له لحاظ نه حرام ده او کوم د قانون په لحاظ هم جرم ده، یعنی هم قانونی وجه معلوم ده او هم شرعی وجه معلوم ده. هیڅوک حق نه لري چې فرا قانون یا فرا شریعت کار وکړي او جا عمل وکړي. متاسفانه زمونږ په جامعه کې شرایط همداسې راغلی ده چې خلک د عدم آگاهی نه کله کله دا کارونه کوي، کله کله نه، چې اکثریت دا کارونه کوي. انجلۍ په پیسو ولور وادوي او دا د هلک خپلوان هم مور و پلار هم ولور ورکوي. اصلي ستونزه دلته ده چې دا باید دوی پخپله اون نکری، یعنی دا باید هم د اجتماع دقی او فرهنگ و فردیل سویده و تو د خلقو پا فرهنگ که که اون پر بلاسه ها نکری یا سلوشل دلائی در توایی وایی مثلا تقیه و با انجلی توایی یا انجلی پلان توایی که رو دا ولور آرام ده، شرعی نده، قانون پلاس جرم ده، ولور ماخله لور بنده که برکه آغه وای وای چې ما زور واده شي د خسر په کور کې ورته ویل کېږي چې ته زه بابا ته مفته راغلی د خسر په کور کې عزت کمیږي. زمونږ خو مشکل د یوازې د دې نه ده چې دا نجونې کورنۍ دا ولور اخلي، مشکل د دې ده چې که مفتیم بلکې بیا د طرف مقابل هم داسې برخورد ورسره نه کوي چې دا نجلۍ مفته راغلې ده او احسان یې ومني او ورسره ښه ګزاره وکړي او قدر یې وکړي چې د پلار کور د ابا څخه یې مفت راته راکړی وي. برعکس هغوی په دې نجلۍ باندې فشار راوړي چې زه په کور کې درسا څه عزت وي خو هغه د مفته راغلې وي ته نه یوه بله ده. دا ستونزه او مشکلات شته. ما په هر حال دا زه فکر کوم چې دا اج اوقاف د وزارت لخوا د مساجدو او د منبرونو له آدرس نه دا پیغامونه ولس ته ورسېږي ډېر مثبت اغېزې به ولري، تر دې نه چې مونږ آگاهي عامه برنامه د ښځو د مدني فعالانو او یا د وزارت زنان له آدرس نه یا بل د هغو نهادونو نه چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي دا تبلیغ وکړو، ځکه چې که هر تبلیغ د ښځو په وړاندې د وزارت زنان لخوا یا د جامع مدني لخوا غږ پورته کېږي چون ذهنن روحن ولسونه به کلی باندو که دیتا آماده نیدی که دا خبری بومنی بیا دوی دیتا هم للاسا وایی دا دموکراسی را غلی دا زمون گنجون و سلایتون زمون للاسا باسی دا بر غربی برنامه دا دا خارجی پروژه دا پکستون دیجا دیدی. مگر که دا خبر او دا آگاهی آمد یا منظم برنامه که اوقات که دوزارت از اوقات لخواه ورکل سی او په مساجد کې په منبر کې د جمعې په لاس کې د نور د سهار په لمانځه کې د ماخوستان په جامه کې که دا تبلیغ سي او د دې هغه اضرار او ضررونه چې خلکو ته او کورنیو ته مخکې کېږي ورکړل سي انشاءالله نتیجه به یې مثبت وي او تاثیر یې مثبت ده. خلک ډېر زر اوري او ډېر زر ورباندې عمل هم کوي ځکه چې الحمدلله موږ اسلامي جامعه یو دونه چې زمونږ د روحانیونو د علماو د ملا امامانو خبرې اورېدل کېږي او تاثیر یې مثبت ده. د نورو نهادونو تاثیرات به دونه ډېر نه دي. مننه
ډېره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته او محترم میلمنو ته سلامونه نیکې. هیلې اغانیر د جلال آباد بیسودو ولسوالۍ د بینیدانه تاسو سره تماس کړم. هیله کوم چې زما ټلیفون قطع نه کوي. کله ناکله تاسو ټلیفون قطع کوئ بیا وایي چې د ورور ټلیفون قطع شو. هغه دغه بعض ورونه خزان ټلیفون قطع کوي او بخښي. زما یو پوښتنه ده د مورچل صاحب نه، د اسلام مقدس دین هیڅ یوې ښځې ته اجازه نه ورکوي چې
بلې تاسې د ځان خبرې کوئ بخښنه دی وي
چې موږ یو ملک لکه امریکا چې هر څه د اسلام
تاسې ستاسې خبرې موږ نسو تاییدولی. او همداراز دا چې د دغه رادیو د لارې تاسې خپل نظر شریکولی سي، اما دغه چې اذهان مخشوشول او د اسلام د مقدس دین په اړه باندې ناسم معلومات خپرول د دې رادیو په پالیسي کې نه دي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه میرمن اندړ حسی اندړ ده او د مخکښ شذي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
او بل میلمنه ولاله کوم د جاده دغه څه پښتنه درلوده.
بله اوس فاطمه مرچل صاحب زموږ سره نسته، یوازې حسی اندر صاحب را سره ده. که تاسو له اندر صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیرې زده کړې کړي چې دغه سیوان کړي دغه سیده راکړي چې د دې په افغانستان کې کړي چې په خارج کې کړي؟
مننه محمدي صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. فکر کوم چې نور اورېدونکي زموږ سره پر لیکه نسته، خو څنګه چې موږ ته تلیفونونه راځي موږ به اخلو. زموږ د تلیفون شمیره ده 00008225 او 09920350. مهرباني وکړئ اوس په ورسم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمنې ولایت څخه ستاسو د تلیفون پر لیکه
مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. که تاسو خپل نوم وایست او که پوښتنه لرئ. بله که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
دلته خو په هلمند کې ښځې د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ صحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې کله مخکې ښځې په اطرافي سیمو کې درلودله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خابې شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته د تلاش ونه کړي، غوښتنه ونه کړي، دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې قوي پلان ولري قوي اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکله رد کړي. خو د دې هغه رفتاریانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرحال کړي.
ډېره مننه مظلوم یار صاحب ستاسې تبصره مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی. بلې
بلې سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسې ژغ موږ ته راځي. خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
پوښتنه مې دا ده، اول سلامونه وایم. بعد
په ډیره بخښنه سره چې زموږ تماس له دوی سره یو ځل بیا قطع سوی دی. ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې فکر کوم چې په لاین کې کوم ستونزه ده. اوس به بیرته ورسم خپل میلمنی حسین اندر سپت. اندر سپت تاسو زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله. مظلوم یار صاحب ویل چې هغه شزه چې موقف ته ورسیږي بیا کولای شي د نورو شوتو سره هم مرسته وکړي. او یو بل اوریدونکو تاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په کوم ځای کې زده کړې کړې دي؟
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړې ده. مستدایا مکتب مې په مبس ثانی مستدایا مکتب کې وروسته لیسې دوره مې په رابیدلخي په لیسه کې او فاکولټه مې د ساینس پوهنځي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوې یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د فایومنو په پوهنتون کې کړې ده. او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي. خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همېشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همېشه پورته کړی ده. او که هر یو خور ته یو فرصت مساعد کړی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله ده، زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شي چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبو نه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلیو او بانډو کې ښځو ته ورکړي، هغومره هم زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده. په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې، زمونږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه
افغانانم شکر دی الحمدلله مسلمانانم دی بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته دا غوی اتا غا شرعی حقوق ورته ورکړي دا خو په ځای پرې ده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي ان په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکښه کېږي پالته اسراس ورته ورکه یو د ماسکرین تابلیټ ورته یا پارسامول ورکښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په جګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپلو خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې اسه هڅو ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کلمبو که دوه ښځې یې درلوده که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده چې مقصد والوار قوی وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوارلس کلان نجلۍ ورته نکاح کوي نجونې په بد کې ورته ویل کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ژونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نده، د علمای دین نده، د سپینګینو نده چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې په قاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي، آګاه شي تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شدي پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د میرمن حسی اندر خبري واوریدلې. میرمن اندر د ساينس په هنزي څخه لیسانس کړي او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. دې د شوزو د حقونو په اړه او د خپل فعالیتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل. ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وی پاڼې پرانیستي. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. دا ازادي رادیو په دې ځانګړي په دوغو ځانګړو پاڼو کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. دوغو پاڼو ته ورسي او له موږ سره خپل نظرونه هم همته شریک کړي. د مخکښ شدي پروګرام هم په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.